سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زه فرشته سها کې ما وړاندې په څو شیبو کې به د شپنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې شي. خو د هغې نه مخکې خبرونه. نن د سپتمبر 8 د سوات نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1908 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عنوانونو لمانځل کیږي. سږ کال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی. یونسکو نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل شو. په نیمروز، فراه، کندهار، هلمند، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او لغمان ولایتونو کې له شپږم پورته ټولګیو ته بیا هم یوازې هلکان ستانه شوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړل شوي دي. د راپورونو له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه لرې پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې ښځې او څلور نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تېښتې په تور او څلورو نارینه ته د زنا تور دا سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه یې هر یو 9 درې وهلي او دوه یې په درې او دوه نور هغه یې په نور کلونو باندې محکوم کړی دی. له کوره په تیښته تورن او ښځو څخه هم یوې ته 9 درې او یو کال بند سزا ورکړل شوې ده او دوه نور یې په 9 درې او څلور میاشتنی بند محکوم کړی دي. د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په وار وار د طالبانو لخوا په عام محضر د خلکو د سزاګانو پلي کول غندلي او د خلکو د بشري حقونو پر خلاف بللي. خو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې پر خلکو په عام محضر کې د سزاګانو پلي کول دوام ورکړی دی. د یو شمیر کورنۍ او رسنیو او یو افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي خپل نوم ووایي په ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شو چې د سپتمبر په 28 د افغانستان د سفارت دروازې باید وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې د یاد ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د سفارت چارې بعد د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې وتړي. دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوې ورځې وخت ورکړی چې له بریتانیا څخه ووزي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلی وو. د فرانسې امنیتي ادارو په وروستیو کې یو ایرانی جوړه په اروپا کې د یهودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې دي. فرانس پریس خبری اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې چې نارینه یې عبدالکریم ایس نومیږي او 34 کلن دی او ښځه یې صبرینا بی او 33 کلنه ده، د سکال د ساور په 15 نیول شوي دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې دې جوړې غوښتل چې په جرمنی او فرانسه کې څو یهودان ووژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه کې دوی رسمن تورن شول. د دغو دوو کسانو د نیول کېدو راپور لومړی د پنځشنبه په ورځ میډیا پار فرانسوي ویبپاڼې کې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادیږي. اسرائیلی رسنیو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد د لویو لاریونونو خبر ورکړی او ویلي دي چې لاریون کوونکو د غزې په ترانګه کې د پاتې یرغمل شوي کسانو د خوشي کېدو لپاره د سمدستي جوړجاړي غوښتنه کړې ده. دا لاریون تیر ماښام وشو چې د اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د افراطي ډلې د برید د 11 میاشتې له پوره کېدو سره برابر وه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله ګڼي، د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلی برید وکړ. د لاریون تنظیمون کی په طالبیب کې د لاریونوالو شمیر شاوخوا 1500 اټکل کړي، خو د خار پولیسو د لاریون د برخوالو د شمیر په اړه سند ویلي. د طالبیب بیت المقدس او کرمیکاک په ګډون په ځینو خارونو کې په مظاهرو کې د یرغمل شویو کسانو د کورنیو غړو ویناوې وکړې. په همدې حال کې د طالبیب پولیسو د یو شمیر مظاهره چانو لوري دا خبر تایید کړ. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په تاشکند کې نن ماښام د پاراګوای په وړاندې دوستانه مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې دغه لوبه د کابل په وخت باندې ماښام شپږ نیمه بجې پیلېږي. وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دواړو ټیمونو د مسؤلانو په غوښتنه کېږي، خو پر تلویزیون به نه خپرېږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د 2024 میلادي کال د فوټسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالیو لپاره د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته تللي دي. ټاکل شوی دغه مسابقه رسمن را روانې وونۍ د چهارشنبه په ورځ پیل شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. پر روانه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبرې کوو. ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی. رسنۍ په تیره بیا په یو شمیر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولې. ډیر ځلې خبریالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور خپور کړی نه دی. په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي، بلکې د ټولنې هره طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده. په ورستیو ورځو کې په خوست ولایت کې یو شمیر شاعرانو وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړی دي. دوی آزادی رادیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په یوه مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو انتقادي شعر وویل شو. د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علني نیوکه ونه کړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل، او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي. ښاغلی مجددي د واتساپ له طریقې له سټوډیو سره وصل دی. دوی ته هرکلی وایم. مجددي صاحب، که لومړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبري وکي، ځینې وایي چې سانسور ډیر دی، تر څه حد تاسو سانسور احساسوي؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو ته او ځوډین کې تاسو سلام وړاندې کوم. د کې شک نشته چې په افغانستان کې چې هغه شانت چې موږ تمه ولرو هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخ او دومره آسان نه و. حتی که وایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موږ بیخي هر څه کولای شو، خو داسې نه و. موږ ځینې ستونزې درلود، خو اوس وخت کې ځینې مقررات چې وضع شوی دی په هغه کې د بیان آزادی په برخه کې، لکه د خلکو هغه سوارتوي د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې، ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره، ک چیرې کار کیږي د سره زپخ خپل او رسنۍ مسولین او خبريالانو سره چې خبرې کوم، کومه ستونزه چې در دهم دغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونو په دنا کې وی د څه یو شی نه وینم. گرچه زه د نورو نه اورم، د افغانستان د بهر نه زه اورم، چې د مخ کې د وخت نه سانسور دی او نه پیغم چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامی امارات زن استازو به ناست وي، هغوی به سوژه تاکي دغه مسائل زه اورم، مګر زه نه یوازې چې دا دغسې سانسور او دغسې مسائل زه منلی نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نه لري، بلکې زه د هغه رسنیوال او هغه خبریال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم.
په مجموع کې داسې ویل کېږي چې د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډیر زیات دی، په کابل کې بیا هم یو څه وضعیت وایي گزاره کوي، دا خبره څومره صحیح ده؟
سوال صدق، دا ځینې ستونزې به ولایاتو کې وي، په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلاره چې لري که اغه ته نظر واچوم، خو ډیر یو ښه او پراخ ساحق د رسنیو کار لپاره تاکلې دي، مګر ځینې ولایاتو کې ځینې د سلسله قوي برخوردونه کیږي، ولایتونه موږ ته هم شکایتونه رسیږي، اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې او ځینې خبریالان د خبری پوښښ په ساحه کې هغه مره چې باید ورته زمینه مساعده وي او ساحه ورته پراخه وي هغه څه نشته، خو بیا هم ځینې برنامه چې تر لاس لاندې نیول شوی دی، مثلا موږ په دغه دوه درې اونۍ کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناسته تر سره کیږي، او په خوا هم کورنۍ چارو وزارت رسنیو مرکز دوی ځینې داسې ناستې ترلاسه کړې، داسې ناستې نیولې ده چې دا د رسنیز کار او خبریالانو کار باندې داسې مثبت اغیز کړی دی.
بل ډیر مننه مختر دي چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دي. مجددي صاحب د دې لپاره چې تاسو د حرکت پال کې اوسو داسې نه چې ارتباط مو سره قطع شي، تاسو بیا هم یو پوښتنه لرم، ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوښ نه وي ورته وایي چې دا مخ پروي، دا ادعاوې تاسو تاییدولی شئ؟
ما چې مخ کې وویل سروان صاحب چې ځینې مسائل ځینې مقررات او ځینې مسائل لکه ملی منافع دغه اسلامی ارزښتونه داسې ځینې ټکي دی چې د وخت نه ویل شوی دی او له رسنیو سره شریکه شوی دی، د خلکو سپکاوی د که د هر چا وي دا نه دی ویل شوی چې د امارت چارواکو یا د پخوانی حکومت، دا ویل شوی دی چې د پخوانی حکومت چارواکي هم باید سپکې نشي او توهین نشي، نو دا ځینې مسائل دی چې ویل شوی دی او دا رسنۍ مراد کوي، که چیرې یو مراد نه کوي نو کیدای شي چې ورنه پوښتنه وشي او ورته لارښوونه وشي، نو داسې د مخکې نه چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم پخوا داسې ځینې ټکې په نظر کې نیول شوی و د ممنوع نشراتو په برخه کې چې دغه مسایل هغه کې هم منع کړی و، خو هغه وخت کنترول ورباندې نه و، پوښتنه نه و، تخطیو کمیسیون و دغه مسائل و تدوم رسوک ارزخ نور کول، اوس دغه پختن کیگی
ډیره زیاته مننه ښاغلی نقیب اتل هم له استودیو سره وصل دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست، کېدای شي په جرأت خبرې وکړی شي. مهرباني.
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او لیدونکو ته همدارنګه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی. او دا مان لري یو سړی دا دعوه کوي چې ولا افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکی امنیت ممکن تر یو حد وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یو کورنۍ کې یو څوک دا حق لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې د ژوند په ټولو برخو کې د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وضع شوی دی، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې لا پسې پراخیږي، لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څه موده وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکریپټ د تلویزیون دا، دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دا هلته چک کیږي، او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسو دا کم کړئ او دا زیات کړئ. او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبره چا ته وکړي، یا په درنښت باندې، یا یو غوښتنه جدي سپارښتنه نه، امر دی، دا امر دی، دا باید ته ومنې. او دا زمونږ حتی داسې به راته وویل شول چې کله ناکله دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي، حتی سپکې سپورې وایي. څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده. نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د بیان د ازادۍ په وړاندې دغسې خنډونه
راځي. سلامت اوسې، بیا هم درځو. اوس به وشو ښاغلی بومیا ته. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ ښه دا وه چې اول مو د سانسور یو څه توضیح کړی وای، که تاسې اورېدونکو ته یو څه توضیح کړئ چې سانسور څه شی دی.
سلام تاسو ته، د تاسې درنو لیدونکو اورېدونکو ته، او د باس درنو ګډونوالو معززو لیدونکو اورېدونکو ته، زه فکر کوم هر تعریف دیوی پدیدی نړیوال نشي کېدلی، یعنی شامل دی ټولو جغرافیاوو، یعنی ټولو هیوادونو نشي کېدلی. متاسفانه اجتماعي علوم کې لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي، او ډولونه د تعریف موجود دي. هر څوک دی هغه د خپلې دیدګاه په اندازه، یا د خپلې سلیقې، یا د معلوماتو په اندازه له یو پدیدې نه تعریف لري. همدارس په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي. بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي، په امریکا کې بل رقم وي، په پراګ کې بل رقم، او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري. نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو په رڼا کې د یو مملکت نشراتو یا ذهني افرازاتو، یا هم د تورته لیک، غږ، تصویر، او د ته په قوانینو کې بشمنی سوی ده، هغه تعریف شده او مشروع نشرات ورته ویل کېږي. او لغنه چې عدول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وایي. او موږ نه کولای چې د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو، او فرانسه کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو. اما دونه ویلی سو چې نارمل انساني او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم، ضرورتونو سره سم هغه څه چې باید نشي او ضرورت وي هغه باندې کې چیرې ممنوعیت راځي د تسانسور ویلی سو.
بله ډېره مننه بومیا صاحب. مجددي صاحب، تاسو مخکې ویل چې په تیر جمهوري حکومت کې هم سانسور وو، ځینې شیان ممنوع ول، ویل شي مثلا چی شي؟
سرول صاحب، ګورې ملي منافع یو تعریف وه. حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل، موږ د دې شاهدان یو، دلته بومیا صاحب ته خرغلاست وایم، موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نورو اکثرو برخو کې سره یو ځای کار کول، یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل او هغه خبریال باندې کول په ولایتو کې، رئیس د امنیت باندې یو خبره خلنه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې باندې کول، او حتی مرکز کې موږ او تاسو لیدل د ځینې مهمو مسایلو باندې پروژو باندې خبریالان غوښتل چې کار وکړي. زده شاید یو ما شکایتونه هغه وخت کې راغلی دی چې هغه وزارت نه دی غوښته چې مثلا مس عینک باندې غوښتل یو راپور جوړ کړي چې ولې دا کار کلونه کلونه نه شروع کیږي، هغه اسناد قرارداد باید رسنیو سره شریک شوی وای یا د مخابراتي په برخه کې مختلف و، دغه درې کال شوی دی چې هغه به داسې په تفصیل باندې ما نه هیر شوی وي. خو هلته هغه وزیر به وویل چې دا دغه دی، دا د ملي منافعو خلاف دی، او هلته قانون کې هم دلته بومیا صاحب په هغه مسایلو باندې ډیر زیات پوهیږي، لکه چې د قانون په شپږ څلوېښتم کې دی که زه ما اشتباه کړی وي بومیا صاحب اصلاح کړي، هلته کې ممنوعه نشرات ډیر واضح ده او ډیر دا ځینې په خپل نفع باندې هم هغه وخت کارول کېدل، مګر په ټوله کې اغه دغه نه کېدل، عملی نه کېدل. اوس اکثرا همغه قانون په استناد باندې ځنه کارونه کیږي، ځنه وختونه چې موږ نیوکه کوو وای دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی، وګوره د کې داسې مسائل په کېشته دي، د شرعي مسائل او دغه مسائل ځنه په همغه قانون کېشته دي، نو زیاتره مثالونه شته. وګوره آخر وخت کې زموږ سلور خبریالان سلور میاشت د جمهوریت په آخر کې پل چرخی کې امنیت کې بندي و، موږ په مشترک کمیته کې ډیر هڅه وکړ، مگر امنیت ملی مو په دې قانې نه شو کولای چې هغه خوشې کو، په دې چې هغه د جنرال رازق د کور نه سپین بولد کې و کچیرته و د هغه نه راپور جوړ کړی و، نو هغه زاینه لایف راغلی و، نو په سلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره اغه خوش شو.
بله.
نو د ستوند موږ درلود د سند چې موږ د اغه نستر کې پته کو، او یو بل خبره سروان سره،
بله بله،
تاسو اتل صاحب نه تاسو وکړ چې تاسو خو د سانسور نه لری، یعنی په دې معنا چې د سانسور لاندې خبرې کوم، تاسو پوهیږئ چې زم دا اوس اروپا کې هم د اروپا نه خبرې کوم، که او سبب بل سبب زبیر تزم که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي، نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم؟ خو زه
توبخشی مجددی صاحب، تاسو ویل چې سانسور پخوا هم وو وسم شته، نو اما د دوی لپاره نشته، حداقل د تفاوت منی که نه منی
پوه نه شوم.
تاسو په خپله وویل چې ځینې مشکلات شته، سانسور وسم شته پخوا هم وو، تصور چې انتخاب هم وسته.
نه، سانسور د هغه قانون پر اساس، یعنی ما موږ بیا هغه ته نه پیغم کدا په خو هم که سانسور و په خاطر هم بیا ته هغه سانسور و منو که د قانون پر مثلا منافع ملی منافع دي، اسلامي ارزښتونه دي، فرهنګي مسائل دي، نو دغه مسائل ته په کتلو سره چې قانون کې هم پکې دغه شو دي او ځین مقررات او طرز العمل مالونه هم د مخ کې نه رسنیو سره شریک شوې ده. تاسو وویل که چیرې ځین وختونه رسنی خبریالان یا رسنی کارکون که په دغه برخه کې د استخبارات لخوا نیول کیږي، یا د دې مخنیوي کیږي. ما وویل چې یعنی دا د قانون د مخ کنه او مقررات د مخ کنه وای شوې ده، نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موږ چې یو څوک ونیول شي. یعنی دا مسایل په خو هم همدغه مقررات
ده، اما ډېر تفاوت شته.
خیر،
ډېره مننه، ډېره مننه. بیا به نوبت درکو په دې اړه به د بومیا صاحب نظر واورو. خو تر دې مخکې اتل صاحب، که تاسې زموږ اورېدونکو ته وایاست چې د سانسور تاوان څه دی؟
زه به لومړي سر کې دغه پرتله چې تاسې تفاوت یاد کړ، زه خپل یو مثال درکوم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم، او په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې ووتلم، زه او د طلوع تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ، او د هغوی د راتګ او زموږ د تګ نه ریپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلي زما پوښتنه کړې ده، او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي، واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظ کارولی، کنزلی کوي، حتی د کرشکوف دانی ورته تیری کړه، وای بغاری وهلی. او بل اخر زه چې کله نور خلک راغلی، بیا ورته وره دا سړی کور کې نشته، وای نه دا پټ کړه ده. بیا چې کله موږ د بیرته د ریپورت نه راستانه شورا غوزما د پاره، دا ډیر دردونکي وځکه چې یو څوک بچا کور ته راځي. ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل، ما ور زه ورک سړی نه ما دی کوله شو، ما پس یو خطر علی غلې وي، یو جلب را علی غلې وي، نو موږ راتلې شو. هر وخت دوی مونږ وغواړه د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډزو، یعنی حتی زما یو نیوکه چې سالم انتقاد و، ما ویل چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته را خبرې کولی شو. دوی دا ونه شو زغملی، حتی ما پسې سبا خلک راولېږل، او د کلي د مشرانو د مخورو سره زه وغوښتم. حتی ما ته دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وایي ولسوالۍ د سیمې او امنیه قومندانې دومره بدې خبرې وکړې، حتی چې هغه وخت کې دا مشران ما سره نه وځي په همدې په یو خبره باندې چې ولې د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او مونږ مخاطب کړی، ولې زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ښه، بیا د دې تفاوت، او زه دوه واره د دې نه مخکې په جمهوري نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی ما، هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و، مونږ د رسنیو یو ډول قانون لر، هغې ته مونږ ژمن و، او هغې خلکو سره د افهام او تفهیم ژبه موجوده وه، هغې خلکو قناعت کاوه، تا استدلال کولی شو، هغوی پورین تندي هر څه منل. دا خو دوی سره ټوپک دی، د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړه باسي. زما تفاوت او د مجاهدي صاحب دا دی چې زه دلته زغرده خبره کولی شم، هلته مې نه شوه کولی په وطن کې شوم. ډېرې نورې کیسې مې دا زما خپل یو مثال و چې ما تاسو ته وړاندې کړم. په افغانستان کې د وروستیو کې وګورئ، ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږیږم، حتی د هغوی په سکریپ کې دوی کار لري د هرې خپرونې، نور خو تهدیدونه ګواښونه. تاسو وګورئ، یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندي کیږي، یو شاعر چې ګواښل کیږي، یو فرهنګي یو لیکوال چې زندان ته اچول کیږي، د یوې مجلې مسؤل مدیر چې میاشتې میاشتې په زندان کې پروت وي، د وی یوازې د وی عدلي کنه په سر باندې. تاسو وګورئ چې دا نور خلک بسنګي، حتی ما سره اندلته په کمپیوټر کې دسه د غشته ده شواهد او مدارک سره شته چې د سیمې خلکو ته د غلي ګل شوې دي، پانی ګل شوې دي، او د قومي مشرانو نه د ناحیه د مسؤلینو نه دا وکړل شوې چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړه، حتی کمنټ وکړه او لایک وکړه، دا ټول مجرم دي، دا مونږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډېر ملګري زه پیژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول، ژورنالیستیک فعالیتونه کول، دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي، پرون تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی مونږ ته تخریب کوي، او حتی مرتدین یې ورته ویل دا خلک چې د دین نه لري او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حد زندۍ شي، تر دې حد مهار شي چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولای، یو څوک د خپل حق نشي غوښتلای، نو د دې بل بدتر استبدادي نظام په نړۍ کې زنه ګورم.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و، پخوا هم خبریالان نیول کېدل، اوس هم هماغه کار دی، بوتها طالبان د رسنیو قانون عملی کوي او په کوم برخه کې سرغړونه وي دوی عمل پکې، لیکن په خو لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم وو په دې برخه کې هم کم وو.
ګوري د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی وو چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نسته بود مخکله نشره او رسولش نشره سانسور نسته. هیچ بیدان بکی ویلیم سه هیچ رسنه دی اسلام دی مبارک دین دی اصول او اساسات و خلاف نشرات نسی کولی او ملی ارزښتونه او ملی منافع نسی پنخه کولی. تم قانون درج کړی دا چې حکومتونه له ملی منافعونه یا د اسلام د مبارک دین له اساساتونه څه ډول تعریف کی هغه د هر حکومت په جهانبینی پورې اړه لري، یا دا چې دین دغه هر با څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي. کله نا کله صادقانه دین دغه هر با اکتیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي، کله کله حکومتونه لغنه د همدغه هر به په سنات باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی و، قانون کې دا هم ویل شوی دی چې ټول رسنۍ کولای شي معلوماتو ته لاسرسی ولري. په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی قانون هم موجود و، ویلی و چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولی شي پرته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري. مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل شوی، دلته مقنن یو لار پرېښي و دې لپاره چې ځینو مسایلو ته ضرورت نه و چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په هغه کې ملي منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې شوی وای. دغه پالیسی هم بیا یا دغه رده بندی د اطلاعاتو هم د دولت کار و چې کوم اطلاعات په کومه درجه د رده بندی کې راولي. ټولو اداراتو ویب سایتونه درلودل چې د کال کاری پلان څونه پرمختګونه سوي دي څونه بجټ ته په پام کې نیول شوی دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویب سایت کې و او موږ دې ته د کابینه درلوده یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیشن و چې هغو ته مراجعه کېدل، هغو ایجاد کول د خواته د رسنیو کمیشن و چې ما هم پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېدل راتلل. موږ که ووایو چې بیا همغه تعریف ته ورسو چې سانسور څه شی ده، که دا اوس چېرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستانو نه چې له کابل نه راغلي وو هغوی د رسنیو مدیران وه، په دې باره کې بحثونه ورسره وکړل چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه کرښې وباسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه د نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصولو د حکومت ده، دا دې ته سانسور ویلی شو. اما که یو موضوع نشر سي وروسته یې نشر هغه سره مخامخ سي مشکلاتو سره مخامخ سي، دا ته بیا مخکې له نشر سانسور نسي ګرڅې دا وروسته له نشر سانسور یو قسم معقوله استعلا نه ده، دې ته عکسالعمل دې ته بیا عکسالعمل وایو چې تهدیدېږي او زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نه هغو تر ډېره حده ویلی شي موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقه را کړي دي. موږ مطابق د همغه وړاندې ځو، داسې موږ کې څوک ناست وي او سانسور کې دا دروغ مسله ده. اما که دا ووایي چې سانسور نسته، قانون په استناد باندې ویل شوي و چې یوه رسنۍ مسؤلیت لري چې خلکو ته اطلاعات معلومات، اخبار، تفریح او موسیقی ورسی.
بله.
کی نست؟ تفریح نست.
چی نست؟ یا بله مثلا چی دو مجددی سپت دا مثلا مطرح کو پاگه وقت که دی جمهوریت پا وقت که هیچ سایت شاید بانی بندیز نو لگه دلی وس گرن سایتو نه ویب پانی اکثر ویب پانی من دی پا افغانستان که پاگه وقت که دی طالبان و الاماره ویب پانی هم که با بحرانیانو من اکره یا به کل قط اکره اگه بیل خبر ده لیکن پا افغانستان که چا بخنه ونی ولی دیدن سبا مخچانه ونی ولی لیکن نن دوی دی طولو آغا سایتونه او آغا نشیات چی لبهر نکیشی دی اغو مخنیسی دانو تاسیسنگ با قیسه کوی
ما توایی که مجدیدی
مجدیدی سایبته
سروان سبیه خود زباید دو وایم چه کزه زن استونزه چه ده پخوانم یاد کرد او که اوس چشده زد آقا توجیه نکام هر کار چه ده خبریال پر بلنده سه توتری خواله کیگی هقا هست توجیه وار نده که ده جمهوریت پا وقتی شوه و که ده آقا اوس کیگی پا هر صورت رازو دغه استاسو پختنه ته موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ. خب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د ستونزې پر ترڅنګ هغه څه چې بومیا صاحب وویل د زن زایونه هم و کمیسیونونه و زن زایونه چې د خبریال شکایت اوریدل کېدل د سې استثنایی زنه برخه واله که مغسلور خبریال چې ما یاد کرد مګر زنه وختونه د سې کېدل چې والی او خبریال نیول امنیت ولایت امنیت خبریال نیول مګر
د نیول موضوع بیل ده زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنې مخاوني سي
تر ازما خبر مګر بیا مثلا سرنوالی ډیر ښه همکاري کول رسنې سره ما چه تماس نیوله ده سرنواله سر عجل یو زمانه تخست ده خبریال خوشی کرده ده نو زن زیونه و چه ده سی بیا یو خواخواگی هم زیاد خبریالان و سر لرل و همکاری کول پا هر صورت پا دقا برخه که اگه سه چموک پرون پا دقا جلسه که هم وربنده بحث در لود زن مسائل ده چه زن رسانه اغا اغا حقیقت حقیقی خبر پرزای زن پروپاگند دغه کی نو اغا بیا دام زد چه ترسو معلومات لرم دیر حسه شویده چه اغا رسانه سر خبری وشی او وربنده مذاکرات هم شویده مگر پایل نده ور کرده. خو زما غوښتنه بیا هم همداده چه دوارو خواهونه همداد غوښتنه ده چه باید پا دغه مسائلو بنده خبری وشی ده پرزای چه دست بندوزی رو لگه وشی اغا سه چه درسنه لخوا زن غیر مسلکی کرنه کیگی اغل منزسی او یو سه هم نظام او حکومت انطاف ولری او درسنه یو اغا ضرورت چیده خلکو تا اطلاع رسول برخده دو دا ضرورت ده باید خلق ده بحر نه ده ناره نه باید معلومات ترلاسه که ناره باید ده افغانستان نه معلومات ترلاسه که ده بنده ما پخوا هم خپل حسه کرده اوس هم زن رسنه و مشران و سره ما پا ده ناسته که خبری کرده نو زه چې بیرته لار شوم په دغه برخه کې دغه خپل حسه به زیاته کوم تر څو وشم کولای چې دغه لریواله چې رامنسته شوه دی او د دې لامل شوه دی چې زنه خبریال ونه لري افغانستان کې یا سایتونه بند وي نو په دغه برخه کې وشو کولای چې دغه ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړي.
مننه مننه مجددي صاحب. اتل صاحب یو وخت د خلک وایي چې د خلق په رژیم کې که به چا بی بی سي ونیول نو ممکن نیول شوی وای بندیزو په نړیوالو رسنیو باندې اما هغه وخت دا ویل کیږي چې خلک لا کنجکاو شول، لا یې هڅه کوله چې غربی رسنۍ واوري، ځکه چې بندیزو پې انسانان همدغسې خاصیت لري. فکر کوي چې دوی ته به همدغه بندیزونه ګټه وکړي او خلک به منه شي، او که نه لارې خلک پیدا کوي په یوه نوې طریقه کولی شي همدغو رسنیو ته ځان ورسوي او لا به کنجکاوي زیاته شي. نو په دې اساس به موږ په دې هم خبرې وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم په تیرو نظامونو کې هم ځینې وخت دغسې راغلی چې رسنۍ خبریالان دې وګواښل شي، حتی رسنۍ دې د دوی په ګټه باندې تبلیغات وکړي لکه څنګه چې دوی اوس غواړي. او لکه مخکې بومیا صاحب یادونه وکړه، دا زما په نظر باندې د دوی دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبریال ګواښل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل، دا نورم دا خلک دې ته هڅوي چې د نورو بدیلو لارو نه کار واخلي. مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل، تا ځینې رسنۍ بندې کړې، ځینې خبریالان وګواښل، ځینې بندیان کړل. نو دا دې ته لاره هواره کړه، دې کار دوی دې جبر دې ته لاره هواره کړه چې دا خبریال خو د نورو رسنیو سره اړیکې لري، دا خلک خو بغیر الته د شته رسنیو نه پرته نورو نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړیکې لري. تاسو وګورئ نن سبا یو همدغه یو ازادي راډیو بي بي سي او یا مثلا نورې راډیوګانې کړه نړیوالې رسنۍ مونږ یادې کو، هلته یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغملی، د دوی ټول دغه راخلي. د غزاوی نیوز په نامه یو رسنۍ د اوس د دوی ډېر حقایق راسپړي، حتی بیخي د یو کور او د کلي یو موضوع راخلي دا رسنۍ ځکه. نو دا اوس دوی لپاره ډېره یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی، څنګه بند کی. نو دا نشي کولی، مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي، دا تبن د دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په زیان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي، څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي، دا خلک نورم دې ته راغکیږي. یعنی یو ډول زد او قصد اخلي، ځکه چې ته یو چاته د خبرې کولو اجازه نه ورکوې، یو چاته د بیان یعنی ازادي دشمنو خلکو لپاره وخت نه ورکوي. حتی ما سره د ځینو داسې علماو د علماو د مولایانو غږونه شته چې هغوی وایي چې مونږ ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا مونږ ته د اسلامي ارشاداتو د بیانولو اجازه نشته. وایي دوی وایي چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي، هغه شی چې د نظام په خلاف وي دا تاسو مو بیانوي خلکو ته. مطلب هغه ماته یو حدیث مې چې پیغمبر علیه السلام وایي، دی مولا غږ را سره سب دغه ماته هره پیغمبر علیه السلام به ورشي د څه وخت براشي چې مولایان به په ټولنه کې بدترین خلکي، او بیا غوړې چې په بدترینه طبقه هم دا وسته چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای.
بومیا صاحب د طالبانو مشرم په ځلونو خپل چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویلي دي چې انتقاد مکوي، علنی انتقاد مکوي، دا پخپل یو ډول سانسور نه ده.
دقیق نه اول خو دې اته هغه سمه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان وکنه پر صورت دا مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبریالانو په ګډون جوړ شوی و، ل امریکا او کانادا او استرالیا او د ټول اروپا او افغانستان ترکینم رسنیوال راغلی و، هر یو دردونه درلوده او له کابل هم راغلی و او غوښتنه هم درلوده. ځینې مهمې مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنې درلوده د کانفرنس هغه جوړونکو ته چې یو ښاغلی مجددي صاحب و دغه ډلې نه موږ سپارښتنې ورته ورکړلې. تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې له ټولو نه چې ډېر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده. لکه څنګه چې تاسو ویلي اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوې دي چې هغوی معلوماتو اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، او معمولا هغو یا له تیوري د توتینه کار اخلي ناګوزی دي. یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کی او یا هم د د د د خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کی او د پمغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي. بیا دوی د بیلانس توانمندی نه لري ځکه په کور دینن له اقتدار دا کرا کرا دا مرحله دی ته ځي چې دوی په مقابل کې هغه زهرجنې تقابلي رسنیو باندې واوړي. هغه په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي کوم محدودیتونه چې طالبانو پرې باندې وضع کړي دي چې تاسې به په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي. د دوستانو د خبرو په اسناد داسې ویلی سمه لکه وخت چې اتل صاحب ویلي دغه محدودیت فکر کوم چې له ممبره را شروع شوی ده او رسنۍ ته را رسېدلی ده. عالم ته مې ویل کېږي چې ته به هغه وایضې وړاندې کوي چې په هغه کې د اقتدار ګټي. رسنۍ ته مې ویل کېږي په یو رقم نه یو رقم یا یا تنبیه کېږي یا تطمیع کېږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپله فضا د رسنۍ مسؤول دې ته مجبوره کوي چې راځه د دری په چم باندې چې شولې ته بخو پردې ته کو. دغه هغه مسایل دي چې موږ کره معلوماتو ته نسو رسېدلی او داسې باید ووایم. د مجددي صاحب پرته له شکه را سره مني چې بیلانس ژورنالیزم لکه چې دلته د افغان رسنیو ورسره مشکل لري. ځینې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ بیلانس ژورنالیزم سره لاسرسی نه لري یا هغه نه کاروي. اما هغه سټیج ژورنالیزم ده کوم څه چې دریز وایي دوی مکلفه دي چې هماغه بخبروي او بیلانس ته چندانې طالبان نه حق ورکوي او نه هم رسنۍ دا جرات کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي لکه څنګه چې پخوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و. هېڅکله په آخرو وختو کې داسې څه چې د طالب غږ خپرېده تقریبا په دې درې څلورو میاشتو آخره کې ولې په هغه به ویل کېده سکریپتونه به ویل کېده چې یا مسؤلیت واخیسته یا مسؤلیت وانخیسته. په پرونی کنفرانس کې رسنیو ته ویل شو چې تاسې د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خپروئ او یا له هغو سره ولې نه بیلانس وئ. بنام دغه معضله موجوده ده. دغې معضلې ته د پای ټکي ایښودو لپاره دا ده چې موږ په ډېر آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې وروره دغه بیلانس کې د تا ګټه ده ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي او که چیرې بیلانس نه شي دا خبرونه نه دي ټکټونه نشر ده.
بله ډېره مننه سلامت اوسې. اوس به ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصلې مهرباني کوي.
سروان صاحب ته استاد سمیر منو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. حاجي توخین د زابل ولایت
څخه مهرباني کوي. حاجي صاحب
مننه. رښتیم ژورنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري خاصتا په افغانستان کې خو د څلویښت کاله مشکلات دي. نو خبرنګاري ډېره ګرانه ده. ډېر خبرنګاران شهیدان شو ووژل شو بعضې بندیان شو بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو ښایي چې اوس هم یې. خو البته هر حکومت ځان ته خپل قوانین لري خپل تګلار و ډول لري. نو ژورنالیستان باید له هغو سره ځان عیار کړي که دوی ته په طبیعت کې خوند ورکوي که نه ورکوي. خو
لیکن حاجي صاحب توخي که د حکومتونو تګلارې شي فرزند دا د غوست یو حکومت شته د دوی تګلاره ده چې صرف زما صفت کوه انتقاد مرا باندې کوه که کوم ځای آی بی هغه مه یادوه. نو دا ژورنالیزم سو او که نه سو دا څه ګټه لري او که نه لري؟
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کېږي خاصتا دغه قسم نه د ساروان صاحب دلی خبرنگاران صدا مجدید صبر خبرنگاران و مصر دا همسته دغه سی هم نه د سلک غربی نړۍ د طالبانو مخالفه ده.
مهرباني
لازمه خاطر خورستنه ای د سنه ته نه هیڅ مشکل نشته بشکې بس سنتنه ای ورانی په دا افغانستان کې وګورئ به بایک ته هغه کټ ویناو چې په دې بایک یې امره ته خوا پاده نه کی.
مجددی صاحب که پدی خبری وکو البته پدی باندې مشپوی جو چې څوک جرأت کولای شي افغانستان مشتزنګ وو یو خبری وکړي ډیر واری راځي خلښته چې ټلیفون یې کړی دی بیا بل ورسله مشکل سره مواجه شوی دی حتی ډیر کارپوهان ناظری چې خبری وکړي رسنیو سره وای چې په اساس موضوع کې خبری نشم کولای په عادي مسایلو کې خبری کولای شم خو خیر لدې کتیر شو ستاسو په نظر په خپل ذات کې دا انتقاد ګټه لري یو حکومت ته او که تاوان لري که سانسور ورته ګټه لري؟
ساروان صاحب موږ که د دې ریښې ته لاړ شو اسلامي زموږ هغه د صدر اسلام ته لاړ شو نو هلته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکه شوی دی نو د هغې نه خو هیڅوک پورته نشته نو هغه چې کله دا حق
ورکړي هغه باندې نیوکه شوې ده تاسو منی شاید یو شمېر نور خلک هم مومنی دا خبره چې پیغه نیوکه شوې ده لیکن د طالبانو مشر ښکاره وایي چې نیوکه مکوي
کما ته وخت ورکړي خو هغه به پوهېدل چې دغه نیوکه او هغه ته ځواب ورکول د هغه او د ټولو خلکو اندېښنې له منځه ځي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا و دا مسئولیت دی چې د خلکو اندېښنې له منځه ویسي. ګوره همغسې چې بومیا صاحب وویل که چیرې موږ هغه معلومات بنده کړو معلومات خلکو ته ونه رسوو هغه فیک معلومات هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي. دلته زه یو دغه کوم دغه وزارتونو ته ځم وزیرانو سره وینم د هغوی قصه چاورم څومره کارونه کیږي مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دی چوکۍ باندې ناست دی او دوی نه هیڅ کار نه دغه کیږي. که چیرې دغه معلومات خلکو سره شریکه شي دا همغسې چې بومیا صاحب وویل دا د اقتدار په ګټه دی او که نه بیا منفی معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي.
بله
یعنی انتقاد که یو څوک کوي مثلا که زه وایم چې دغه پروژې یو پراته لرې سیمه کې هلته نه د امارت رهبری څوک شته دی هلته نه وزیر دی هلته نه معین دی والی هلته به نه وي که چیرې د هغه ځای نه یو رسنۍ یو نیوکې راپورته کوي یو ناخوالې راپورته کوي خدا به د حکومت په ګټه دی چې هغه
حتی والی او یو بل مقام دی او ممکن هغه پخپله په فساد کې ښکیل وي او دغه رسنۍ ده چې همدا مسله افشا کولی شي. ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. اتل صاحب ما په پیل کې ویل چې په ډېرو برخو کې سانسور شته د کتاب خپرونکو خبره ده دوی وایي چې موږ وستي په خوا غوندې په آزاد لاس نه لرو چې هر کتاب خپور کړو باید د دوی یو خاص کمیسونی وګوري هغه وګوري کې خوښه و خو سعید او کینې نیسي چاپولی په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بېخي سمه خبره مو کړه په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی او دا کتاب پلورنځیو ته استول شوی دی او دغوی نه غوښتل شوي دي جدا چې تاسو دغه کتابونه نشئ خرڅولی نه یې نور دلته ساتلی شئ. په دې کتابونو کې جالبه ده چې ډېر داسې کتابونه هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سمې خلک اخلي. یو پکې د غنی خان د شاعري ده. غنی خان خو داسې کوم سیاسي سړی نه و هغه یو فلسفي شاعر و د پښتو ژبې یو ترجمان شاعر و داسې دې ته ورته ډېر نور کتابونه دي سیاسي دي یا مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه دي چې هغه یعنې د دوی استدلال داسې دی چې دا په پیر او پلور خنه ده هم د ولس په تاوان ده هم د نظام په تاوان ده. رښتیا هم ځینو کتاب پلورنځیو ته دا ویل شوي دي که تاسو کتابونه هم چاپوئ چې هغه د دې ټولنې پر نبض باندې او د نظام یعنې د بقا دپاره دا کولی شي. نو په ډېرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې د ناس ملانه نیول او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نشي کولای. نو رسنۍ وتړل شوې بند شوې ژورنالیستان فرار کړل شول دې ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي. څوک چلته په وطن کې پاتې دغه دوی مړې ډوډۍ ګټلو وسنه لري. نو شاعر ته د شعر اجازه نشته. د شعر کتاب هم چې چاپي دوی نه به اجازه اخلي. په مشاعره کې شعر لولې هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه. سلامت اوسه بومیا صاحب. دوی د شعر یادونه وکړه او د خوست کې یوه مشاعره وه او په هغې کې چا کوم شعر ویلی و چې په هغې کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ جواز واخلئ بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی. دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي خولۍ نه شي کافر کېدلی؟ سړی که نه ټول کافر شي. په هر صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موږ د خپلې د ټولنې د نبس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په استناد باندې خپلو رسنیو ته د رسنیو قوانین او د رسنیو د خبریالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کړو. که چیرې ورته وایو چې دا پخواني چې و کفري وه او موږ اسلامي جوړولی نسو د تا خوښه چې هر څه کوي کوئ دا معقول نه ده. تاسې وګورئ په اوایلو د جمهوریت لا نه و راغلی موقت عبوري اداره خلاصه سوې وه. موقت اداره وه ښاغلی کرزی په راستې دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل سه او هغه چلوونکی بیا ناروې او کانادا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف د یوه ورځ کې قیمت د یوې ګڼې زرهاو افغانۍ ته ورسېده. زه یې نوم نه اخلم دغه اخبار. که چېرې دوی کتابونه ممنوع کوي زه فکر کوم خلک مجبور دي چې دا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس خو د انټرنټ دنیا ده. په پاکستان کې په ایران کې په منځنۍ آسیا کې په یو رقم نه یو رقم کتابونه یوسي. تا دوی ته ګټه نه کوي.
ډېره مننه بومیا صاحب. د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا لیکوال او ژورنالیست نقیب اتل د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي له تاسو ټولو مننه. له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل نظرونه یې څرګند کړل. د آزادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته اورېدلی شئ.
ਜਰਤਨ ਨਾ نه.